افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د افغانستان په اړه درې ورځنۍ غونډه پیل شوه. د طالبانو د حکومت چارواکي هیله مند دي چې له دې غونډې به یوه ښه نتیجه ترلاسه کړي.
په مجموع کې هیله مند دي د دې ستاسې د سفر یو ښه ثمر بخش او نتیجې خیز سفر وي.
د دې غونډې په اړه به د سیاسي چارو له یو پوه سره مرکه وکړو. له دې غونډې سره مهاله د غرض د کابل یو شمېر بې وزلې کورنۍ له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دغه اوسني سخت اقتصادي وضعیت کې د دوی لاسنیوی وکړي.
کاروبار پسې م ګرځم، کارم راته نه پیدا کېږي، دغه نن شپې چې راځي درې میاشتې کېږي زما ماشومانو کې پاتې کېږي.
د ناروې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې له دې غونډې هدف دا دی چې باید پرې نښودل شي چې د افغانستان سیاسي وضعیت په دې هېواد کې بشري وضعیت له دې هم بدتره کړي. د غرض د کندوز د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکي له طالب چارواکو غواړي چې د دې ولسوالۍ د برېښنا دوهمه پروژه بیرته پیل کړي.
روزانه شاید درې سوه کس ته کار پیدا شي او هغې به هم امرار معاش کوي او هم به د پروژه په مخ وي.
د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو ستاسو د ورکوشو عزیزانو د لټې اونیز پروګرام هم مه هېروئ. خو په پیل کې په موکړې د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو ته چې زما همکار چمتو کړی دی.
په ناروې کې د افغانستان د بشري بحران د حل پر لارو چارو بحثونه پیل شول. له کندهاره په تیرو نهه میاشتو کې څه کم څلورویشت زره ټنه انځر صادر شوي. د امریکا سمندري ځواکونه وایي چې په عمان خلیج کې هغه کښتۍ ضبط کړې چې په منفجره موادو کې کارول کېدونکې کیمیاوي سره یې لېږدوله. د طالبانو هیئت په ناروې کې د افغانستان د مدني ټولنې له استادو سره خبرې پیل کړې. لکه چې طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې پر کابل هم ولکه ټینګه کړې، دا لومړی وار دی چې د دوی یو هیئت اروپا ته سفر کوي. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دغه خبرې چې نن پیل شوي د افغانستان پر بشري او د بشري حقونو پر وضعیت متمرکز دي. د طالبانو د هیئت مشري د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي چې ټاکل شوې د دې درې ورځني سفر په لومړۍ ورځ د ښځو د حقونو له فعالانو، خبریالانو او د مدني ټولنې له استازو سره وګوري. سبا او بل سبا به د دوی بحثونه له غربي ډیپلوماتانو سره وي. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د طالبانو هیئت به په ناروې کې د ښځو د رهبرانو، خبریالانو او د نورو ترڅنګ له میشتو افغانانو سره هم وګوري. د امریکایي هیئت مشري د افغانستان لپاره واشنگتن ځانګړی استازی توماس ویست کوي چې خبرې به یې په افغانستان کې د ټولګډونه سیاسي نظام پر تشکیل او پر روان بشري او اقتصادي بحران متمرکز وي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د دغو درې ورځنیو خبرو هدف د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل نه دي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې مسؤلان وایي چې دغه لویه لار له دیرش ساعته بندېدو وروسته اوس د سورلویو موټرو ته پرانستل سوې ده. د دې ادارې رئیس عبدالله عبید نن سهار ازادي راډیو ته په لیږلي ویډیویي پیغام کې وویل
لوی لار د ترافیکو پر مخ خلاصه شوه. د اوس لپاره کومه ستونزه نشته. له ټیلری موټرو پرته لاره ټولو مسافرونکو او باري وسایطو ته پرانستې ده.
د سالنګ لوی لار د شدید واوري او توپان له کبله دویش پیوړاندې د ټولو موټر پر مخ بند سوی و. خو په تیرو دیرشو ساعتونو کې د واوري د پاکولو د عملیاتو او د هوا د بدلیدو له کبله بیرته پرانستل سوی ده. تر نن سهاره په جنوبي سالنګ کې باد چلیده، خو په دواړو سالنګونو کې آسمان شین دی. چارواکي وایي په شمالي سالنګ کې شپېته سانتي متره او په جنوبي سالنګ کې دیرش سانتي متره واوره سوی ده. د پیژندل سوي ولسي سندرغاړي استاد سلام لوګري د فاتحې مراسم نن په لوګر کې ترسره سول. استاد سلام لوګري د شنبې په ورځ د شپږ اتیا کلونو په عمر له دې نړۍ سترګې پټې کړې او پرون په لوګر کې خاورو ته وسپارل سو. د هغه خوریي او شاګرد معروف لوګري ازادي راډیو ته وویل
دیناو کې په خاورو وسپارل سو. نه د فاتحې دا ولر پنځه پک کال مریض وو.
استاد سلام لوګری چې د استاد دوری لوګری زوی وو د لوګر د محمد اغه ولسوالۍ په دینو کلی کې لخپل زوی سره ژوند کاوه او لڅ مدیره هي سيناروغ وو. د 13 کلن و چې په موسیقي کې د افغانستان له رادیو ټلویزیون سره همکاري پیل کړه. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت په 1902 مریز کال هغه ته د استادۍ لقب ورکړی و. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د هالند د کرکټ ټیم ته په نننۍ 500 مسابقه کې د 238 منډو هدف وټاکه. د دې لوبې چې په قطر کې روانه ده ټاس یا پچه افغانستان وګټله او د بیټنګ کولو پریکړې وکړه چې په 500 کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره 238 منډې وکړې. رحمت الله ګربز وتوانې چې خپله سلیزه او حشمت الله شهیدي خپله 500 پوره کړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وړم ورځ خپله لومړۍ لوبه د شپږ دېرشو منډو په توپیر له هالند څخه ګټلې وه. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې په تیرو 9 میاشتو کې 23,468 ټونه انځر له هېواده بهر صادر سوي. د دې خونې د عامل رئیس عبدالباقی نن ازادي راډیو ته وویل د سږ کال په تیرو 9 میاشتو کې د وچو انځرو صادرات د تیر کال د ورته مودې په نسبت 2 برابره زیات سوي. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو پر اساس د تیر کال په 9 میاشتو کې 1,019 ټنه انځر صادر سوي وو. د امریکا د متحده ایالاتونو سمندري ځواکونو نن وویل چې په عمان خلیج کې هغه کښتۍ ضبط کړې چې کیمیاوي سره یې لیږدوله. د دغو ځواکونو په خبره له دې سره د منفجره موادو په جوړولو کې هم کار اخیستل کیږي او کښتۍ له ایرانه پر هغه لار روانه وه چې مخکې ترې د یمن حوثي یاغیانو ته وسلې قاچاق سوي دي. د امریکا سمندري ځواکونو ویلي تیره سېشنبه یې د عمان خلیج په نړیوالو اوبو کې هغه کښتۍ ضبط او تلاشي کړې چې تیر کال د یمن ساحلي ساتونکو ته د زرګونو میله وسلې د لیږد پر مهال نیول سوې وه. په بحرین کې ډیره د امریکا سمندري ځواکونو وویل د امریکا د غزمی یوې کښتۍ هغه بې نشانه کښتۍ ودروله چې له ایرانه تیرېده او پر هغه لار روانه وه چې پخوا د یمن حوثي یاغیانو ته د وسلو د لیږد لپاره کارول سوې ده. د امریکا سمندري ځواکونو ویلي چې د 2021 کال په فبروري میاشت کې هم د کب نیولو همدغه بې نشانه کښتۍ چې په زرګونو میله وسله، لاسي بمونه، راکټ لانچرونه او نور مهمات یې لیږدول کشف او ضبط کړې وه. دا تحول داسې وخت راځي چې سعودي عربستان او امریکا پر ایران تور لګولی چې د یمن حوثي یاغیانو ته د بې پیلوټ الوتکې او میزایلو د پرزو په ګډون نور پوځي تجهیزات لیږدوي، خو تهران دا تورونه ردوي. جرمنی وایي چې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس اومیکرون بڼه ډیره خپره سوې ده. د راپورونو پر اساس تر ټولو ډیرې پیښې په پلازمینه برلین کې ثبت سوي او له یوې اونۍ راهیسې د ورځې په متوسط ډول 1,00,000 تنه په دې وایرس اخته سوي دي. د جرمني رابرت کوخ انسټیټیوټ ویلي چې له دې سره پر یوه وخت د دغه هیواد نیمایي وګړو تقویتي واکسین کړی دی. د جرمني یو وتلي وایرس پیژندونکي اولیور کلیپر ویلي چې ډیر ژر به د دغه هیواد روغتونونه له هغو ناروغانو ډک سي چې د کورونا په اومیکرون بڼې اخته سوي دي. که څه هم د کورونا اومیکرون بڼه ژر خپریږي، خو ویل کیږي چې علایم یې د کورونا د نورو بڼو په نسبت خفیف دي. د 2019 میلادي کال په پای کې د کورونا وبا د خپرېدو له پایله تر اوسه پورې په جرمني کې څه باندې 8,000,000 او 6,00,000 تنه په دې وایرس اخته سوي دي. او د قرغیزستان پولیسو د بولو تیموروف په نوم تحقیقاتي خبریال د هغه د دفتر تر تلاشۍ وروسته ونیوه. دغه خبریال وایي چې امنیتي ځواکونو د دفتر د تلاشۍ پر مهال غیر قانوني مخدره مواد د ده جیب ته اچولی دي. امنیتي ځواکونو د تیموروف لایف په نوم د یوټیوب چینل د بنسټګر دفتر پرون شنبه تلاشي کړ. دغه خبریال د قرغیزستان د ولسمشر صدر جباروف او د ملي امنیت د دولتي کمیټې د مشر کامچیبیګ تاشیف په اړه یو راپور خپور کړی وو. د تیموروف مدافع وکیل نوربیګ توکتاکونوف خبریالانو ته ویلي چې د خپل موکل د نیول کېدو د دلیل پیدا کولو هڅه کوي. د ویلي چې پر تیموروف د مخدره موادو د لرلو
خبرنموله ازادي رادیو واوریدل. د خبرونه پاتې برخه بیا هم ز نوریاس نوری د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. نن د ناروې پلازمینه اوسلو د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربله. دا غونډه پیل شوې ده، درې ورځې به دوام کوي. دې غونډې ته د طالبانو د حکومت استازي او شمېر افغان سیاسیون، د بشري حقونو ملاتړي، مدني فعالان او خبریالان وربلل شوي دي.
د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ویلي د غونډه د طالبانو د پرسمیت پیژندلو لپاره نه ده بلکې هدف په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو خوندیتوب او په دې برخه کې د راپورته شوو ستونزو لپاره د حل لارو چارو پیدا کول دي د طالبانو حکومت هم هیله مند چې دا غونډه به ښه پایله ولري. نور به خپل خبريال وورو.
ناروې د افغانستان په اړه د بیا لا بیلو لوریو د درې ورځنیو خبرو کوربه دی. دا خبرې به د نن په ګډون درې ورځې دوام وکړي. د طالبانو 15 کسیز حکومتي پلاوی چې مشري د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي 13 شپه پلازمینې اوسلو ته رسیدلې. خغلی متقی له کابل د روانېدو پر مهال وویل په دې درې ورځنۍ غونډه کې بعد د نړۍ د بیا لا بیلو هیوادونو له چارواکو سره پر سیاسي، اقتصادي او بشري وضعیت خبرې وکړي. خو د طالبانو د حکومت د ویان رسیال بلال کریمی بیا ازادي راډیو ته وویل پلاوی به له امریکایي او اروپایي استادو سره د دوی پر حکومت د لګول شویو بندیزونو، د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې د خوشي کېدو، د افغانستان سره د بشري مرستو، د ډیپلوماټیکو اړیکو پراختیا، پانګونې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. د هیلمن د چوي دا غونډه به ښه پایلې ولري.
په مجموع کې هلمندي د دې ستاسو د سفر یو ښه سمر بخش او نتیجې ښه سفر وي او هله بشون کوي.
خو هغه څه چې د غونډې د بحثونو مهم ټکی جوړوي په افغانستان کې روان بشري او ټولنیز وضعیت دی. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت په حواله چې دا درې ورځنۍ غونډه د طالبانو د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده بلکې اساسي هدف یې په دې هیواد کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو پر وړاندې د پورته شویو ستونزو لپاره د حل لارې پیدا کول دي. په همدې حال کې په کابل کې د موج تحول پونم ګوند یو شمیر غړو نن په خبری کانفرنس کې غوښتنه وکړه چې د اوسلو په غونډه کې باید پر طالبانو فشار راوړل شي چې په سیاسي، بشري، ټولنیزو او د بیان ازادۍ په برخه کې له خلکو اخیستل شوی ازادۍ ته احترام وکړي. د دې ګوند لخوا خبره شوې اعلامیه کې لیکل شوی اوسنۍ وضعیت د افغانانو په ګټه نه دی او نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د سمون لپاره یو پراخ او هر اړخیز بحث پیل کړي. د اوسلو غونډې ته له افغانستانه تلل یو دوه افغان خزینه فعالانو هم ازادي راډیو ته وویل دوی به افغان ښځو ته د هغو حقونو د ورکولو غوښتنه وکړي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته ترې اخیستل شوي دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د دوی حکومت د نجونو او ښځو په زده کړو او کار محدودیت لګولی. خو یو شمېر هغو ښځو چې وروستیو کې کابل کې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره لاریونونه او اعتراضونه کړي ازادي راډیو ته رالیږلو پیغامونو کې ویلي غونډې ته تللې افغان ښځې د دوی استازولي نه شي کولای او په کار وه چې خپله له معترضینو څوک اوسلو ته تللی وای. هخوا په اوسلو کې هم یو شمېر افغانانو چې شمېرې د لسو او شلو تنو ترمنځ د بهرنیو چارو د وزارت مخ ته راټول شول او د عدالت او برابرۍ شعارونه یې ورکول. پرون هم یو شمېر افغانان هلته راټول شوي و او غوښتنه یې کوله چې طالب چارواکو ته د ناروې ته د راتګ اجازه نه ورکول کیږي. ناروې هغه مهال چې لا طالبان واکمن هم نه و څو ځله د افغان حکومت د استازو، سیاسیونو او طالبانو ترمنځ د غونډو کوربتوب کړی. دا خبرې ځینې په پټه هم شوې دي. ځینې سیاسیون وایي د دې غونډې تر ټولو مهم بحث په افغانستان کې روانې کشالې ته له سیاسي لارې د یوې حل لارې پیدا کېدو هڅه ده چې دوام به وکړي. له ناروې وړاندې طالب حکومتي پلاوي په تهران کې د دوی د حکومت خلاف راپورته شوي د مقاومت جبهې له غړو سره هم ولیدل خو لیدو کتو یې پایله نه درلوده.
د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د دغې غونډې په اړه د ناروې د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې ناروې د درې ورځنۍ غونډې ته د طالبانو د حکومت استازي، د ناروې چارواکي او د نړیوالې ټولنې استازي او همداشان یو شمېر افغانان د افغاني ټولنې مختلف قشرونه مدني ټولنې فعالان وربللی دي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انیکن هویتفلت ویلي چې دوی په افغانستان کې روان جدي وضعیت ته سخت اندېښمن دي. د هغه هیواد چې په میلیونونو کسان په ټوله معنا له بشري غمیزې سره مخامخ دي. هغې زیاته کړې په افغانستان کې له ملکي وګړو سره د مرستې لپاره دا مهمه ده چې نړیواله ټولنه او د افغاني ټولنې مختلف قشرونه له طالبانو سره په یوه ډیالوګ کې ښکیل شي. د هغې په وینا په دې غونډه کې موږ هم خپلې غوښتنې چې له طالبانو څخه لرو واضح بیانوو. په تېره بیا د نجونو د زده کړې په برخه کې او دغه راز د بشري حقونو په تېره بیا په ټولنه کې د ښځو د حقونو د فعال ګډون په برخه کې په اعلامیه کې دغه راز ویل شوي چې د طالبانو استازي به د ناروې او د نړیوالې ټولنې له نورو استازو سره غونډې ولري. دغه راز د طالبانو د پلاوی او د نورو افغانانو ترمنځ هم غونډې وشي خو دا غونډې د دې لپاره نه کیږي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي خو خبرې باید له هغو سره چې په اوس وخت کې د افغانستان د چارو واګې په لاس کې لري وشي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر دغه راز ټینګار کړی چې موږ باید پرې نږدو چې په افغانستان کې سیاسي وضعیت په دې هیواد کې بشري وضعیت له دې هم بدتره کړي. د غونډې په اړه له ناروې د سیاسي چارو کتونکو حکمت اعظمي هم د ټلیفون لارې سره وصل شوی دی. اعظمي صاحب خبرونه ته راغلاست.
ډېر مننه
نوري صاحب. اعظمي صاحب که په پیل کې راته وویل چې د طالبانو د حکومت چارواکي هم د غونډې ته هیله مند دي چې وایي ښه پایله به ولري، بې وزلي افغانان هم د افغاني ټولنې مختلف قشرونه هم، دا ټول سره کېدای شي چې د دې غونډې نتیجه داسې راوځي چې ټول ترې راضي وي؟
ګورې زه فکر کوم هغه څه چې ناروې په نظر کې لري او هغه څه چې طالبان په نظر کې لري، د دې غونډې څخه دا تفاوت، دا متفاوت بحثونه دي. د طالبان لپاره په داسې شرایطو کې دوی ته هر بهرنی سفر می په خپل خارجي سیاست کې یو نوه هغه لاسته راوړنه ګڼي، او نړیوال ټولنه به بالخصوص اروپایي وادونه د طالبانو سره تر اوسه پورې هیڅ یو نوه رسمي رابطه نه درلودل، نه ملاقاتونه ډېر زیات و، دعوت خو لا پرېږده. مګر دا چې ناروې طالبان را دعوت یې، زه فکر کوم د ناروې فکر دا دی چې د کم د دوهې کې مذاکرات شروع شي و د طالبانو، د امریکا او د نړیوال ټولنې دا هغه یو نوه ادامه پیدا کړي، او په هغه ادامه کې زه فکر کوم څو شان ډېر مهم دي چې افغان طالبان د سولې په برخه کې سولیز لارو ته یا ډایلاګ ته د خپل مخالفینو سره باید ادامه پیدا او دغه ادامه ورکړي، چې هغه زه فکر کوم دا یو ډېر سخت کار دی. دین علاوه د طالبانو کوم نظام چې په کابل کې اوس واکمن دی، دا هغه کې ځینې پالیسی تغییرات راسي او ځینې نوښتونه راسي او یا هم ریفورمز راسي، نو زه فکر کوم ناروې د نورو هیوادونو سره په همغږي دلته را مخکې شوی ده. زه فکر کوم په دې کې د امریکا هم هغه رضایت ورسره دی چې تر څو طالبان راولي او طالبان ته وایي که چیرې تاسې غواړي چې زموږ حمایت او په افغانستان کې زموږ کومکونه ادامه پیدا کړي، دا په ځینو شرایطو باندې مشروط دي، او که تاسې دا کار ونه کړئ زموږ کومکونه نشي کېدلی چې ادامه پیدا کړي.
مخکې له دې چې طالبان واک ته ورسیږي په افغانستان کې، د افغانستان د پخواني حکومت له پلاوی سره د خبرو په اړه چې په ټکنۍ مخته تللی یا تا په ټپه درېدلې وي، هم د ناروې نوم اخیستل کېده چې ناروې ښایي د افغانستان د پروسی یا د جولجړي په برخه کې د یوې غونډې کوربه وي، د جرمني نوم اخیستل کېده، خو تر ډېره د ناروې، یعنی ناروې هغه وخت هم دغسې یوې غونډې ته تیاری ښودلی و او آمادګي نیولې وه. فکر کوي چې په ځینو نورو هیوادونو هم دا به د همغو غونډې یو ادامه وي، او کرا شو د ناروې د بهرنیو چارو دغه د وزیر د څرګندونو ته چې ویلي دي سیاسي وضعیت باید په افغانستان کې بشري وضعیت لدی هم بدتر نه کړي، یعنی په دې معنی چې ډیر تاکید به په افغانستان کې دغه د بشري وضعیت پر موضوع وي چې باید د ناورین مخه ونیول شي.
زه فکر کوم دا د دغه دوو فاکتورونو، دغه دوو مسایلو یو مختلط دی. کله چې په اکتوبر 2021 کال کې د ناروې په هغه وخت کې د صدر اعظم یا وزیر خارجه سره موږ یو څلور سیاسي فعالین او پخوانی دولت چارواکي د ناروې د پخوانی وزیر خارجه او صدر اعظم سره موږ مجلس تلو، د ډیر وزیر مسول چې طالبان تاسې په رسمیت باید ونه پیژندې، چون چې طالبان اوس هم ډېر زیات بشري حقونه د پښو لاندې کړي دي، ډېرو مسایلو ته چې هغه نړیوال نورمز دي دي ورته اصلا احترام نه لري. نو بیا په هغه مجلس کې دواړو هم صدر اعظم پخوانی او دغه وخت او هم وزیر خارجه ویل چې موږ په افغانستان سره غواړو فقط د دې خاطر کومک وکړو چې تر څو هغه افغانان چې بشري حالات یې ډېر زیات خراب دي د هغوی ته مرسته ورسوو، دا مرسته بدون دي چې موږ طالبانو سره کوم یو نوی چینل ولرو ارتباطي، د هغې نه بغیر دا ناشونی ده. او د دې نه علاوه په دې کې شک نشته چې ناروې د مذاکراتو په مسله کې ډېر زیات تجربه لري، نه یوازې په آسیا کې بلکې په افریقایي ملکونو کې یو ډېره پخوانۍ تاریخچه لري چې څنګه په مذاکراتو کې یو رغند رول درلودی. څو ځلې ناروې او جرمني په ګډه ځینې وخت به ناروې جلا د امادګي وښودله چې مثلا طالبان را دعوت کړي مذاکرات د پخوانی دولت جمهوریت او د طالبانو تر مابین باندې په ناروې کې وسی، مګر طالبان باغې ته نه مانه کېدل. اساسي سوال نوري شبدا دی چې طالبان ته باید هغه کریډیټ ورنه کولای شي، هغه مفت ګټي ورته ونه رسیږي په بدل کې چې نه کوي. منظور مې دا دی کناروی یا بل هر خارجی واد طالبان را دعوتی دا یو نو دوی کریډیټ اخلي په خپل خارجی سیاست لپاره. نو باید دا په یو شی باندې اکلن بیر طالبان هم بیا عملی ګامونه واخلي چې توقع ځنی کیږي یا کوم واده دی کوي په هغه کې دوی باید عمل وکړي. تر اوسه چې طالبان وایي چې موږ د ښځو حقوق ته مو پوره درناوی کړی، بیا هم هغه معترضین ښځې چې مثلا په کابل کې د طالبانو د نظام پر خلاف باندې اواز پورته کوي، بیا هم هغوی بندیان کیږي. اقلیتونه مذهبي او نور قومي د هغوی تر سیاسي فشار لاندې دي. نو زه فکر کوم باید نړیوال ټولنه هم د طالبانو سره یو نه کې سخت دغه وکړي، فشار پر راوړي.
بلې اعظمي صاحب، د ناروی د بهرنیو چارو وزیر هم په همدې خبره ټینګار کړی و، موږ په دغه دا غونډې د طالبانو لپاره استازو سره کوو. که ناروی د کډ نړیوالې ټولنې نور استازي دي غوړي خپل غوښتنې واضح طالبانو مخته کیږي، یعنی په دې معنی چې مخکې هم پر همدې موضوع د بشري حقوقو پر موضوع باندې تاکید کړی دی. خو دوی دغه راز نور چارواکو هم ویلي چې له طالبانو سره چې اوس په افغانستان کې واک پلاس کې لري تعامل پرته هم نشي کولای. په یو شکل باید د طالبانو له استازو سره هم نړیواله ټولنه یو پل کیږدي. که په ټوله کې راته ووایي چې د دې غونډې نتیجه به داسې وي چې افغانستان له دغه اوسني بحران څخه په یو ډول باندې په مختلفو برخو کې ورسره لاس او ګریوان دی وباسي.
زه فکر کوم دا راکړه ورکړه باید دوه طرفه اوسي. نړیوال ټولنه طالب دعوتې طالب سره مذاکرات کی، یا مثلا د نړیوال ټولنې استازي په کابل کې طالبان سره ملاقاتونه کی، دا یو نو د طالبانو نظام ته یو لجیټیمیسي یا مثلا مشروعیت ور بخښل دي. نو باید طالبان مقابل بیرته دغه وکړي په هغه غوښتنو یا هغه نقاطو کې چې نړیوال ټولنه دې څخه غواړي په هغه باندې عمل وکړي. ګوري ناروی زما په فکر باندې ک چیرې وکتلای شي درې اوندا اساسي ګټې لري د طالبانو سره د افغانستان په مسله کې. د اساسي ګټې لري یو دا دی چې سیاسي دي چې دوی غواړي ځان په نړیوال ټولنه کې پیشتاز وګڼي چې موږ دا دی د افغانستان په سلوک کوم مخکو. دوه مسله زه فکر کوم دا چې مهم هم ده، د افغانانو سره بشري کومکونه دي چې هغه د طالب سره په بدون د تفاهم باندې مخته نشتلای. درې مې امنیتي دي، او په دغه درې مسله کې زه فکر کوم ناروی داسې په خورا پورونه و چې ځینې نارویژني اتبا د افغانستان کې د داعش په صفوف کې جنګیږي، او ناروی او نور اروپایي هیوادونه غواړي چې سبا ورځ افغانستان د افغانستان خاوره د دوی پر خلاف باندې کار نشي. نو دغه درې فکتور دي چې ناروی هڅولې دي چې طالب دعوت کوي. باید طالب په دغه درو هیڅو کې باید صادقانه عمل وکړي. کوم وعده چې کوي باید پر هغه باندې ودرېږي. که دوی د ښځو د تعلیم باسه کوي، که ښځو حقوق باسه کوي، باید په هغه کې عملي اقدامات وکړي. تر اوسه پورې متاسفانه مانه دلدلي، یعنی طالبانو همیشه ویل چې موږ ښځو حقوق ورکو، مګر که دوی رښتیا هم دا کولای، کله نن به د خپل 15 نفري طالبانو حیات کې شته داخل کړی و، ځکه نظام د دې پلاس کې دی، اوس د دې توانایي لري چې په نظام کې تغیرات راولي. نو ذکر کوم بیرته باس طالبانو تر ازي او طالبانو ته هر مسولیت چوي طالبان ته درېږي.
ډیر مننه کور ودان د سیاسي چارو کتونکو حکمت اعظمي و له ناروې له هغه هواد چې مرکز اوسلو نن د افغانستان په اړه دی وی درې ورځې غونډه کوربلې درې ورځې دا غونډه دوام کوي، او غونډه هم څو شپې مخکې امپایل شوې ده. تاسو هم کولای شئ چې د اوسلو د غونډې په اړه چې له دغه غونډې څه تمه او توقع لري خپل پیغامونه مکتب پریک دی د ازادي رادیو د واتس اپ لاري شميره اعلانوم 00420211240601. کولای شئ چې د اوسلو د غونډې په اړه خپل پیغام را ته پریک دی، او موږ هم هرومرو رو درته خبرو.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
بیا هم د ناروی د پلازمینې اوسلو په غونډه کې تم کیږو. په داسې حال کې چې د ناروی پلازمینه اوسلو د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه ده چې څو شېبې مخکې پیل شو، درې ورځې دوام کوي. یو شمیر کابل میشتې بې وزلې کورنۍ هم له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دغه سخت اقتصادي وضعیت کې د دوی لاسنیوی وکړي. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، د طالبانو د حکومت چارواکي هم د اوسلو غونډې ته هیله مند دي چې ښې پایلې به ولري. نور به په دې رپورټ کې واورو.
چېغې مې وویل چې دغه نن شپې کې درې شپې کې زما ماشومانو کې پاتې کېږي. دغه
وایي دی او نهه کسیز کورنۍ یې له درې میاشتو را په دې خوا د ژوندي پاتې کېدو لپاره سړه ډوډۍ له تریخ چای سره خوري. عبدالمطلب د هغه میرمنه او و بچیان یې د کابل ښار په اسمایي غره کې په یوه کرایي کور کې ژوند کوي. نوموړي په افغانستان د طالبانو له واکمنېدو مخکې د خپل یو ملګري ټکسي موټر د میاشتې په 10,000 افغانیو په کرایه کړی و، چې د ټکسي چلولو له درکه یې د ورځې 2-300 افغانۍ کور ته یو څه خرڅ ګټلو. خو عبدالمطلب وایي له کله یې چې ملګري خپل موټر خرڅ کړی دی، وزګاره او سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
کاروبار نشته. دغه نن شپې چې راځي درې میاشتې کې زما ماشومانو کې پاتې کېږي. صاحب، دغه د افغانستان حالات تاسو ته ښه پته ده چې دغسې یو حالات ده، او ژمی ده، واوره ورېږي، او کاروبار پسې هم ګرځم، کار هم راته نه پیدا کېږي. دغه نن شپې چې راځي درې میاشتې کې زما ماشومانو کې پاتې کېږي.
خدا یوازې عبدالمطلب نه دی چې نن سبا په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو سره مخ او د ژوند سختې شپې او ورځې تیروي. صالحه هغه کونډه میرمن چې له تیرو درې کلونو راهیسې خپلو درې ماشومانو ته ډوډۍ ګټي. نوموړی له دوه کلونو را په دې خوا د کابل ښار په یوه خصوصي ښوونځي کې د ښوونکو لپاره اشپزي کوله، خو د اګست له 15 وروسته دغه خصوصي ښوونځی تړل شوی او صالحه هم وزګاره شوې ده. وایي ماشومان یې ډیری وخت د شپې ډوډۍ نه خوري او وږي ویده کیږي، خو په خبره یې د سهار چای ته هم بیا په دسترخوان ورته څه نه لري. د نوموړې په خبره په خوایې ګاونډیانو ورسره مرسته کوله، خو بد اقتصادي وضعیت د دې لامل شوی چې اوس یې ګاونډیان هم دومره وګټي چې خپل نسونه ماړه کړي.
لاره راتنه د پاتې او د خلکو کالی منځومه خوښ خلکو هم دومره پیسې نه لري چې د کالی منځولو لپاره ماته پیسې راکړي، او زه له نړیوالو نه غواړم چې نور د زمونږ او بیچاره افغانانو غږ واوري او مونږ سره مرسته وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ناروی پلازمینه اوسلو نن د طالب چارواکو، د امریکا، د اروپایي ټولنې د یو شمېر استازو او د افغانانو د بېلابېلو قشرونو ښځو، مدني فعالانو او خبریالانو په ګډون د یوې مهمې غونډې کوربه ده. تمه ده چې دا غونډه تر 3 ورځې پورې دوام وکړي. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ناسته کې به د نورو موضوعاتو سربېره افغانستان کې د بشري وضعیت څېړل او شته ستونزو ته د حل لارو په اړه خبرې او بحثونه وشي. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر آنیکن هوتفیلد ویلي چې هیواد یې د افغانستان د روان بشري وضعیت له کبله ډېره اندېښنه لري، ځکه د دې په وینا میلیونونه افغانان له یوه بشري ناورین سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت د بیان مرستیال بلال کریمی هم وایي چې د طالبانو پلاوی به د اوسلو ناسته کې د مرستو د جلبولو لپاره د ګډون کوونکو هیوادونو له استازو سره بحثونه او مجلسونه ولري. ښاغلي کریمی ازادي راډیو ته وویل
د اسلامي امارت پلاوی به د مرستو او کومکونو د جلب په برخه کې هلته بحثونه او مجالس ولري، او هیله مندي ده د ډیر استاسي د اړوندو او غوښتنو سره سي پلاوی به ورسره مجالس لري د غوي کومکونو او مرستې تر جلب کې، او په دې زماني مقطع کې د مرستو راجلبول او له افغانانو سره د اقتصادي ستونزو پر فکولو کې همکاري کول حیاتي ارزښت لري.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمیر پوهان هم د غونډې ته خوشبینه دي. د اقتصادي چارو پوه تاج محمد تلاش وایي نړیوال په دې هڅه کې دي چې افغانان له بشري ناورین وژغوري.
اوس افغانستان د اقتصاد له نظره داسې پړاو ته ورداخل شوی ده چې باید اوادي په عمل باندې بدل شي، او عملا افغانان د دې هیڅ وکړي چې نړیواله ټولنه دوی ته بشري مرستې کوي، بانکي سیستم یې تقویه کوي، او همدارنګ غواړي چې د افغانستان په جغرافیا کې نقد پیسې او جنس تزریق کړي ترڅو موږ د دې بشري ناورین څخه بچ شو. او که چیرته وادي وي متاسفانه ورځ تر بلې د افغانستان د سیمې هغه اقتصادي باورمندي ضعیفه کیږي.
د یادونه ده چې د روان زیږدیز کال د اګست میاشتې له 15مې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې لوږه او بېوزلي ورځ تر بلې مخ په پراخېدو ده، چې د نړۍ د هیوادونو او د بشري حقونو د بېلابېلو سازمانونو اندېښنې هم راپارولي. طالبان په افغانستان کې د رامنځته شوي اقتصادي ناورین یو لامل، د امریکا لخوا د افغانستان د نږدې 9.2 میلیاردو پیسو کنګل کېدل هم یادوي، او د دوی د حکومت ویان ذبیع الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې د اوسلو په ناسته کې به په دې اړه هم خبرې کېږي.
د ناروی د غونډې په اړه به د واورېدونکي نظر واورو چې د واتساپ له لارې راته پیغام پرېښی دی.
السلام علیکم ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته، د دا ناروی د غونډې څه زموږ دا هیله ده انشاءالله چې دا کنګل شوي پیسې به دا به بیرته واپس موږ ته پرېږدي.